مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د روستې پیخې د قربانیانو د جسدونو د لیکت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ټوټر پاڼې لیکلي دي، د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښې کې ژوند له لاسه ورکړی و، نن سار هیواد سره انتقال شول. د هغه خبره 2 فبروري 2018 نیټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفی اروپا ته په لاره کې په یو کنټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله یې سا ورکړې وه. دغه کسان نن د آریانا افغان هوایي شرکت په مرسته هیواد ته رانتقل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د دې هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه نداروي. د افغان ښځو نجونو د زده کړې فعالې شبانی بستی جراسیخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. دې شبکې پر خپل ویبپاڼه په ویلامې کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ده، ویلي چې نوموړې ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بستی جراسیخ چې د طالبانو په نوموړې واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې وروستي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې. دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار یې د شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دی چې د روسي حملې د بخمود، اودفکا، مارینکا د جبهې پر لوري پر نوموړې کرښې متمرکزې وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوي، سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجیجان خوب کله چې مجیجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پیک دی. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکي وایي چې د معتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله وکم محفل ته هم نه راتلله، ډیره شرم ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد خزه یو، نو دا ډیره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړ سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالۍ بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه بوټو د کښت، نشه موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړی دا د بشپا ورس په لار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشي مواد رانیول مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي دی وایي ک یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولای شي چې نشه پریک دی او بیرته خپل د ژوند ته راوګرځي
ان کس نه دی چې به ترک نه میشه
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پری خودل خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري دا چې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي
بدبختی د تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي
مجید ویژگی کلان داره فعلا
مجید دوی زنگرتیا ویلری دای اوس لتیاروز خراوتلی او په تازه کی لوی جوان پیل کړی دی دای اوس دی ونری کسب خواند دی دای کولای شي چې لدې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي
مجید د برښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شو یو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي د امید مرکز اشپس حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي صفاکاری کوي او د اشپزی پر مهال لما سره هم مرسته کوي زه د دل کار څخه خوښیم د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي
کار به سو دقیق است
اروا پوهان وایي چې تر نشه پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدل شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان ډیر باور درلود د خپل غختل چې نشه پیګ دی کله چې موږ د کار ولید نو پرې کړمو کړ چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فعلاً کار میکنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي لهمدی عمله په جنو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوی او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي لدی ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده دا چې دا څه ډول یو روغتون دی یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري
د نورو روغتونونو سره یې توپیر پد کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي چې نن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي عدالتو اوسېږي واسي رسېږي نو دا موضوع مې هغه سره شریک کړل نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکاري مې دا ترتیب برابر کړل الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازې مونږه مخې ته ځو خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپی روپی حساب ورکو او غیر سره هم قناعت کوي
د درملنې پر مهال لکوم میتودونو څخه کار اخلي
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده د زهر استنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په دکې د مریض د زهرنیستنې مرحله ده او دکې په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغ باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي، که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق و معتادین و اشخاص لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستر یې، نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي، باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږه خمی موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته موږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي، نو بیا موږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي، نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهرستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي، نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات، چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلري ساته خدمات، ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي، نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي، هغه خپل کې ځان ته، نور هغه ته هم هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې، په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي، نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای صحیح خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذي، یو څه پی هغه پام کوي، نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کړم. پلان کې دی انشاءالله په نږدې وخت کې به راغش. او د عامه پوهاوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی، شو سرنګ باید ځان خلاص کړي. دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي، خو په بهر کې هم غواړو چې د یو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره.
د یو خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دې زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې څه صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
خیاسته
جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده ده کېنم.
خاص څنګه شو؟ معاینات دی وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا کې چې وای ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کیدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا مې بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه ته راشه، دغه دوکاندار دی.
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت و؟
خلیل ته
او زیم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوې؟ ها
هو قومندان صاحب، دا دی وی ګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دی وی ګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا 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 مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا دا قومندان
صاحب، چشا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول. اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ساید رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.